د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو راډیو ده. نن د شروع ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحری اتنیمي، افغانستان کې اته او په واشنگتن ډی سی کې د نهې ورځ د شپې لس نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زاش په کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان په سینټ کې و دېر چوکو باندې ټاکنې کیږي. د پنجاب یوولس چوکو باندې بغیر د مقابلې ټاکنې شوې. په افغانستان کې په خبريالانو د بریدونو په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو په محل فروند ختیځ ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون پر خزینه کارکونکو وسلوال برید کې درې پیغلي خبريالانې وژل شوي. او میانمار کې د تیری یوې میاشتې راهسې پوځي کودتا وروسته احتجاجونه روان دي. او پروند جنوب ختیځ اسیایي هیوادونو سازمان په دې هیواد کې د پیدا شوي سیاسي بحران د ختمېدو لپاره غږ کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. نن به د پاکستان په سینټ کې و دېر چوکو باندې ټاکنې کیږي. د پنجاب یو ولس چوکو باندې بغیر د مقابلې ټاکنې شوي. مارچ په یو لسمه د سینټ یو څلورو کې 250 سینټرانو موده سرته رسیږي. خو د قبایلي سیمو په پښتونخوا کې د زمکېدو وروسته د اتو پر ځای به دی وار څلور سینټران ټاکل کیږي، ځکه په ټول خالی شو اته څلوېښت چوکو باندې ټاکنې کیدونکې دي. د ټاکنو کې به د څلور واړو صوبو او د مرکز پارلیماني غړي د خپل رای په اچولو راتلونکو شپږو کالو لپاره د نوي سېنټرانو انتخاب کوي. هر درې کاله نیمه سېنټران فارغه کیږي. په اته څلوېښت چوکو باندې به دولس سېنټران د پښتونخوا، دولس د بلوچستان، سند او پنجاب نه یوولس یوولس او د اسلام آباد نه به دوه سېنټران انتخاب کیږي. د ټاکنو کې ټول اته اویا کاندیدان د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا برخه اخلي، چې پکې څوارلس د تحریک انصاف، دیارلس د پیپلز ګوند، دوه د مسلم لیگ نون، دوه د مسلم لیگ قاب، دوه د متحد د قومي موومنټ، یوولس د بلوچستان عوامي نیشنل پارټۍ، یو د تحریک لبیک پاکستان او درې آزاد کاندیدان دي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي د سینټ ټاکنې به د آئین آرټیکل شپږویشت لاندې په زاړه تر سره په پټه د رای اچولو سره کیږي. تیره ورځ د کمیشن په جاري شوي بیانیه کې ویل شوي دي چې د وخت د کمی په سبب ټاکنې په دغه طریقې کار د کولو فیصله یې کړې ده. دوی وایي چې په دې اړه د مارچ په لومړۍ نیټه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته یو غونډه د الیکشن کمیشن چیرمین سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې د څلورو ریټایر ججانو په موجودیا سره شوې وه. د غونډې وروسته په جاري شوي بیانیه کې په پټه د رای په اچولو فیصله مخته راغلی. د پاکستان سپریم کورټ شفافه ټاکنو لپاره د ټکنالوژي کارولو غوښتنه د الیکشن کمیشن څخه کړې وه. په افغانستان کې په خبريالانو د بریدونو په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو په محل پروند ختیځ ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون پر خزینه کارکونکو وسلوال برید کې درې پیغلي خبريالانې وژل شوې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل پیخه تایید کړې ده او ډیور رادیو ته ویلي چې په برید کې د ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وژل شوي او یو ټپي شوې ده. وژل شوي خزي مرسل حبيبي، سادیا او شناز نومیږي. افغان ولسمشر اشرف غني دا پیخه په کلکه غندلې او د دې برید پلای پر طالبانو راچولې ده. د صدر غني له دفتره خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس یو ځل بیا په ټینګار ویلي طالبان پر دغه راز بزدلانه بریدونو او د ویری او ډار په ځا په ایجادولو سره نشي کولای چې له جمهوریت او د وروستیو دوه لسیزو لاسته راوړنو څخه د دفاع رسا غږ خاموش کړي. ولسمشر غنی د ننګرهار اړوند امنیتي ادارو ته د یادې پیښې د ترسره کوونکو د پیژندنې او په سزا رسولو امر کړی دی. چارواکي وایي چې لومړی پیښه د ښار په زرګرانو سیمه کې وشوه، چې وایي د انعکاس شخصي ټلویزیون له خپل دفتر راوتلي خبريالانې په پښو کور ته روانې وې چې ناپیژندل شوو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. د برید ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په سر نه ده اخیستې. که څه هم افغان حکومت پر خبريالانو او چارواکو د وروستیو هدفي بریدونو پړه پر طالبانو راچوي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي او وای چې په دغه بریدونو کې لاس نه لري. د یادونه وړ ده چې تقریبا درې میاشتې مخکې په جلال آباد ښار کې د همدې انعکاس ټلویزیون خبریال ملاله میوند هم له خپل ډرایور سره یو ځایي وسلوال په ډزو وجلې و. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې ځانګړي ادارې سیګار ویلي دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې په لړ کې د امریکا په اربونو ډالره په داسې پروژو کې لګول شوی چې نه ورته ضرورت وو او نه یې چارواکو غوښتنه کړې وه. سیګار دغه راپور د ګل یا دوشنبه په ورځ لومړی مارچ باندې د امریکا قانون جوړونکو ته وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د کال 2008 نه د سکولونو، جیلونو، هوټلونو، روغتونونو، سړکونو، پلونو او پوز لپاره په ودانیو خوښه 1.8 اربه ډالره، مصرف شوی چې پکې شپږ نیم ارب ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړی دی. سیګار ویلی دی چې په دې کې 2.4 ارب ډالر په داسې پروژو کارول شوی چې هغه د خپل مقصد د پاره نه دی کارول شوی، خراب شوی او یا تباه شوی دی. میانمار کې د تیری یوې میاشتې راهسې پوځي کودتا وروستو احتجاجونه روان دي او پرون د جنوب ختیځ آسیایي هیوادونو سازمان په دې هیواد کې د پیدا شوي سیاسي بحران د هفت خدمېدو لپاره غږ کړی دی. د آسیان غړو هیوادونو په میانمار کې د نیول شوي د سیاسي ګوندونو مشر آن سان سو چی د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په غونډه کې د ختیځ آسیایي هیوادونو د سازمان د لسو هیوادونو خارجه وزیرانو برخه اخیستې. په دغه کې د برونای، کمبوډیا، انډونیزیا، لاوس، ملیزیا، فلپاین، سنگاپور، تایلند او ویتنام خارجه وزیرانو د ویډیو کال د لارې شامل وو. د انډونیزیا خارجه وزیر رټ نو مرسودی ویلي چې په یاد هیواد کې د جمهوریت بیرته بحال کړی شي. پاتې تمام هیوادونو په میانمار کې د تشدد د نه کولو لپاره غږ کړی دی او په پرامن توګه د مسالې د هواري غوښتنه یې کړې ده. د پروري میاشتې په اوله نیټه میانمار کې د پوځي کودتا وروستو نږدې هر ورځ د هیواد په مختلفو برخو کې احتجاجي مظاهرې کیږي او د پوځ نه د واک اختیار سیاسي مشرانو ته د حواله کولو غوښتنه کوي. تر اوسه د مظاهرچیانو باندې د تشدد په پیښو کې 21 پورې کسان وژل شوي دي. تیر ورځ هم د هیواد په ځینې برخو کې د احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ د انخطاط راپورونه مخې ته راغلي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سارانه خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه غواکي او د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. په پنجاب صوبه کې په ټولو یوولو څوکو باندې بلا مقابله انتخابونه وروسته نن د شورو یا چهارشنبه په ورځ د پاکستان په سنټ کې بقایا درې کم څلويخت څوکو باندې انتخابونه کیږي. په دې کې د اسلام آباد دوه، د خیبر پښتونخوا دولس، سند یوولس او د بلوچستان دولس څوکو باندې به رای اچول شي. د دغه په حق لبانی پوره تفصیل تاسو ته د ډیو رادیو خبريال الیاس خان د اسلام آباد څخه وړاندې.
په داسې حال چې د مارچ په درېمه نیټه د سېنات اتسلويخ شوکو د پاره انتخابونه کیدونکې دي، د مخالفه ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ په شپږم مارچ باندې د حکومت پر ضد شروع کیدونکې لانګ مارچ پر ځای خپل ټول پام د سېنات ټول ټاکنو ته ورکړی دی او په خپلو کې د سلا مشورې سره سره د حکومتي ګوند د غړو سره هم رابطې تیزې کړې دي. د پاکستان پیپلس پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د اسلام آباد د پیپلس پارٹی او مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ لخوا د مشترکه کاندید پتوګه او درولو حکومتي ګوند سخت پریشان کړی دی. کوهاټ کې یو لسی غونډه تا د وینا په محل بلاول بټو زرداری او
یوسف رضا گیلانی صاحب کو پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ کا امیدوار کھڑا کیا ہے. جب سے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے تو حکومت بہت ہی پریشان ہے.
مونگا یوسف رضا گیلانی دا اسلام آباد نا دا پی ڈی ایم کاندید ادرولے دے او دے فیصلے نا حکومت سخت پریشان دے. دا اوی چدا دا جمہوریت کامیابی دا او دے گام سرا حکومت مجبور شوے او اس خپلو غڑو او ائتلافی گوندونو سرا تماس نیولے دے خو اس او با دا ورخ تیر شوی دی ولی چدا حکومتی گوند باز غڑی او دا دوی اتحادیان اس مونگا سرا هم پا تماس کی دی. دا مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز نچ هم کلا پرون دا لانگ مارچ پا اڑا پختنا اشوانو حاغی اوی چدا لانگ مارچ ضرورت پر اپیخ نشی او د دینه اوڑان دی بدا حکومت کور تزی. خود چار سدینه د پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی غړی فضل محمد خان د مخالف غوندونو د مشرانو دی داو سره اتفاق نه کوي او وای
ټلیفون یا ووټ غوښتل دا هر څوک د هر چا نه کوي او نور هغه انسانیت دا سی چې ایسو کم چاله دا سی رد جواب نه ورکړي چې ځا خپل کار کا ووټ نه در خو د پی ڈی ای کم خلک چې دی او د پی ڈی ای اتحادی جماعتونه د هر چا خپل خپل انټرست پہ لگا پی ایم ایل کیو مونگ سارا دے ایم کیو ایم مونگ سارا دے مونگ سارا دے نو ان شاء اللہ زمونگ دا پی ٹی آئی اور دا پی ٹی آئی دے اتحادی جماعتوں نے ووٹ پہ بل فالزی اور چی اللہ تا منظور ہے نو حافظ شیخ جی دے ان شاء اللہ دے بے الیکشن گیٹی.
سیڈون کی نظر لری چی پہال کی شیوی زمنی انتخابوں کے دا اسٹیبلشمنٹ لخوا لاسوہانا نکول او دا الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا دا این اے پینزا اویا ڈس کا انتخابوں کلدم گرزول دا خائی چی په پلان بی کار پیل شوه دی چې د لاندې باید د سېنات انتخابونو کې هم څه قسمه لاس وهنه نه کیږي او هم دغه وجه ده چې د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری د پی ډی ایم لخوا د لانګ مارچ او احتجاجونو د لارې د موجوده حکومت رنګولو پر ځای د پارلیمان د لارې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تاریخ پلان وړاندې کړی دی په کوم باندې چې د پی ډی ایم نور ګوندونه هم سلا شوي دي یاد دی وی چې په 11 مارچ پل شپک کال موده ختمېدو سره پلون کې سېنټرانو کې 15% شمیره د مخالف ګوندونو سره تعلق ساتي او حکومتي غړي خوشبينه دي چې د قومي اسمبلی نه رستو به اوس ورته په سېنات کې هم اکثریت ترلاسه شي خو د مخالف ګوندونو دریز دي چې د سېنات نتیجې به ډېر خلک حیران کړي الیاس خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان ضلع مکین سیمه کې دوه ماشومان چې خور او ورور وو ور باندې زمکنی بم چاودیدل چې دواړو په دغه پیخه کې خپل ژوند د لاس ور کړی دی په دې حق له ډیور ډیو خبر یال لدان بیٹن نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او شوکت الله وایس اف امریکا ډیوا ته د پیښه په اړه ویل دا پیښه 13 ورځ په مکین تحصیل کې شوې ده هغه ویل د مکین په تور ګډکړي کې دوه ماشومان چې بزی سرولې په لاس یو ماین ورغلې وو او دوی ورله ګټه راڅولې او هغه پرې چاودې تلای دي پولیسو افسر اویل دواړه ماشومان خور او ورور دي حمید الله چې عمر 12 کاله او خور شازیه چې عمر 8 کاله دي د چاودنې له امله په ځای مړه شوې دي
بالکل په هیڅ صفائی باندې کار روان دي او هغه کې ټیم په ټیم باندې د فوجي او د اف سي د اهلکارانو ډېر نقصان شو
د دسمبر په میاشت کې د جنوبي وزیرستان څخه یو آزاد خبريال سعود میسود وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې ویلي وو په وزیرستان کې په حکومتي کچه د مین چاودنې نږدې 1.5 پیښې تایید شوې دي چې نږدې د 2500 پورې شزي او ماشومان په دغه پیښو کې معذوره شوې دي هغه دا هم ویلو په آزاد کچه د شمیرې د حکومتي شمیرونو په 200 صفه دي د خبريال ویلو په مین چاودنه کې د کور ساتلې او ځنګلي زناور چې شمیرې په زرګونو کې ده وژل شوې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړي غوښتنو کې په سیمه کې د مین پاکولو غوښتنه شامل وه او اوس هم د مینو پاکولو غوښتنه کوي په ټانګ ضلع کې د جنوبي وزیرستان خلکو د مین چاودنو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او یو احتجاج کوونکي ندیم عوام دوست وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د دوی یو غوښتنه ده چې علاقه د لمرینو څخه پاکه کړی شي
موږ دا مطالبه د وخت نه کوله غوښتي ورته چې دا د صفایي وشي 300 لګبګ بچي په شمازو شوی هدي شایدان شوی هدي څه خبرې دي نه علاقه کلیر ده ځکه چې لند ماینز وکیتا سو وینو چې په میډیا هر درمي موږ دا مطالبه ورته کوو چې بای مهرباني وکسته امن او امان د بحال شي ورسره ورسره چې کم لند ماینز دي دغه نه ډېر زیات نقصان دی د موږ نوې نسل ته چې څنګه په دې باندې مخشي ارمي چې موږ کار په سٹارټ کوو صفایي شروع کوو ټیمونه رالل خو کار مطلب سٹارټ کړی بیا بند کړی کنه بعد هغه نه بعد په دې باندې کار وسه پر بند هغه سره ولر دی لند ماینز دغه سره پرته دی وسم چې چوک نشندایي ورته و کی بیا بوجود هم ارمي حالت نه وردرومي موږ په دې منشه حق کړم چې موږ ارمي دا ورسو هغه وای دا موږ کار نه دی چې تنظیمي ته ورسو چې دا وای چې دا د ارمي کار دی نو موږ دا مطالبه کوو چې فیل فور د وزیرستان لند ماینز ټول صفایي وشي
د پاکستان پوز وای په قبایلی علاقو کې د مین په پاکولو کار روان دی په 28 فبراير د پاکستان د پوز وای میجر جنرال بابر افتخار ایوی خبري غونډې ته وینا پر مهال ویلی وو په قبایلی علاقو کې پر عدالت فساد عملیاتو کې د مین پاکولو په کار کې د 2 کیلومتر نه زیاته علاقہ پاکه کړی شوې ده چې پکې 2 سرتیری وژل شوی او یو سلونس ژوبل شوی دی هغه زیاته کړې په دغه لړکی ډیر خار شوې دي او په 20% علاقہ کې اوس هم کار روان دی او تر اوسه پورې 80% مین تر لاسه کړی شوې دي ادنان بیچ
VOA دیوا افغانستان کې په خبريالانو د بریدونو په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو په محل پروند ختیز ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انکاس ټلویزیون پر خزینه کارکونکو وسلوالو برید کې درې پیغلې خبريالانی وجلې دي په دغه حق لبانه د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل سره زمونږ د ډیور رادیو همکاري منزه شهید خبرې ترې کړې دي دغه تاسو ته وړاندې کوو
سلامونه خدای دې کې چې خو سي ډیره زیاته مننه متاسفانه نن مخه ورځ نه درلودله نن د خفګان ورځ ده نن خوشینون کې ورځ ده ځکه چې درې پیاوړې افغان مدلاس په ننګرهار کې د جلال آباد په خار کې ورکړي دا درې افغاني د نیکاس تلویزیون یو خصوصي تلویزیون سره کار کول او دوی ایوازي جرم ګنا دا و چې د افغانانو غک ته نیکاس ور کول ګنا ای دا و چې دوی تحصیل کړای وو او ګنا ای دا و چې د افغانانو خويند وسخه سالم نمائندګي کوله متاسفانه بوزدل دښمن دوی و نسوس غملای او همدارنګ د دوی د غک د توانایی د قلم د علم او د دې د بلاغت فصاحت څخه ویره درلودله دوی په شهادت باندې ورسول زمون پولیسو نن یو شخص په دې تړاو باندې نیولای دا پښتني ګرویګنې تیروانې دي او نور په سبا هم قدم اخیستل کېږي ترڅو عاملین ونیول سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. د نوړان دي څو وخت وړاندې یو بل پیاوړې پیغله چې ملال په نامه باندې چې واقعي ملال و او د ملال په ډول تاریخ درلود له هغه هم په شهادت باندې رسول و پیغه تړاو باندې منګ هغه شخص نیولای کابل ته مو انتقال کړي او 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 همدارنګ هغه به پخپل مجازات یا همدارنګ د اعمالو په سزا باندې رسیږي. کله چې موږ لا زیات معلومات ترلاسه کو د افغانانو سره پټول کې بدرنو ننګرهاریانو سره شریک کو. مننه کو.
قدرمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او ریو وسوم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
په تیر زیارت د امریکای د دفاع محکمې پینټاګان د شام د نور ختیځ پولیس دننه د ایران پروا عراقي ملیشي قطایب حزب الله په مورچو د هوایي حملو کاروایی وکا. دا د صدر بایدن په صدارت کې د امریکای لومبه خارجي فوجي کاروایی ده. په دې موضوع نن د امریکای د خبرونو او د تجزیو په مشهور ویب پاڼه نیوز میکس باندې د نامتو خبريال او کالم نویس پیټریک بوکانن یو تفصیلی تجزیاتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته آیا جو بایدن امریکا واپس نه ختمیدونکو جنگونو ته روانه کړی ده؟ دا خبره دلته د ذکر وړ ده چې خبريال پیټریک بوکانن د امریکای درو پخوانو صدرانو سره د دوی د سلاکار په حیثیت کې کار کړی دی. په ریپورت کې د مشرق وسطا په دغه سیمه کې د امریکای د فوجي کار روایت د پس منظر د ذکر نه پس خبريال پیټریک بوکانن د افغانستان په باب له صدر بایدن د حکومت د موجوده تګلارې په تفصیل سره جایزه اخیستی ده او لیکي چې طالبانو سره د پخوانی صدر ترامپ په دور کې د شوي امن لوزنامې تر مخه امریکا در رواني مې د لومړي تاریخ پورې افغانستان نه د خپل پولو فوجونو د وستو پابند ده. د طالبانو او د پخوانی صدر ترامپ د حکومت ترمنځ د امن لوزنامې د دستخط کېدو نه پس افغانستان کې یو امریکایي فوجي هم د طالبانو د لاسه وجلې شوی نه دی. خو په ریپورت کې دا هم لیکل شوی دی چې امریکا لکه څنګه چې ګونګوسي خواري دي د مې په لومړي تاریخ د خپل ټولو فوجونو د وستو د لوز نه منکر شو، نو طالبان به چې په نیم افغانستان دا وخت اختیار قائم دی افغانستان کې په پرتو امریکانو فوجانو باندې حمله شروع کړي. پیټریک بوکانن په خپل تجزیاتي رپورت کې لیکي کوم افغانستان کې د فوجونو وستو ټاکلې شوی نیټې نه پس موږ خپل فوج افغانستان کې ساتو، نو دا به موږ د قصد خپل فوجان د طالبانو د ټوپک د شیش لاندې راولو. دغه وخت به د امریکای د پاره داسې حالات را پیدا کیږي چې یا خو به امریکا په تعداد سره افغانستان نه ځان وباسي او یا به د خپل فوجانو د حفاظت د پاره نور فوج افغانستان ته لیږي. قرآنګار لیکي چې موږ له دا خبره یاد لرو پکار دی چې د افغانستان په جنگ امریکای تر اوسه پورې د 2000 ارب ډالر نه زیات تاوان کړی دی او د 2000 سلور سو د خپل فوجانو د سرونو قرباني هم ورکړی ده. خو بیا هم دا جنگ اونګټلې شو او نه راتلونکي وخت کې د دې د ګټلو سو امکان نشته. پیټریک بوکانن لیکي چې افغانستان نه د امریکانو فوجونو په مکمل توګه د وشتونه بغیر چې امریکا د افغانستان د جنگ په اړه کې څه هم فیصله کوي دا جنگ به دینه پس د صدر بایدن د جنگ په نوم یادیږي. دیبا د دینه ګټون کې جنگ تبا کول نتیجه خامخا په ځان منی. ریپورت کې نور لیکل شوی دی چې امریکای په کال 2001 کې په افغانستان د يرغل نه لږ موده پس د خپل دشمنانو یعنی طالبانو حکومت نسکور کو او د شلو کالو د جنگ نه پس هم دغه طالبان نن بیا زمونږ د افغانستان نه د وټو پس واپس اقتدار کې راتلو ته تیار ناشتي. پیټریک بوکانن د خپل تجزیاتي ریپورت په اخر کې لیکلي دي چې په عراق کې د حق رسیدري صدام حسین خلاف د کار روایت نه واخلي د افغانستان تر جنگ پورې موږ شل 15 کاله مکمل په جنگونو کې تاوانونه وکړل. هر کله چې زموږ نږدې رقیب چین په دې ټوله موده کې د هر قسمه لانجو نه ځان بچ ساتلی دی او دا وخت د ترقۍ او خیرادۍ هغه حد ته رسیدلی دی کوم ته چې د جدید تاریخ صرف یو څو ملکونه رسیدلی دي.
او اوس هم راځو د میانمار پوځي کودتا په حق لا یو راپور پلوتا. د جنوب ختیځ آسیایي هیوادونو سازمان په میانمار کې د سیاسي بحران د حل لپاره نن خبرې اترې کوي. په دې حق لا د وایس اف امریکا راپور زمونږ همکار بارکوال میاخیل تاسو ته وړاندې کوي.
د جنوبی ایشیا د لسو غړو هیوادونو د سازمان د بهرنیو چارو وزیران به نن د مارچ پر دویمه د ویډیو کانفرنس لاره خبرې کوي چې څنګه په میانمار کې تر کودتا وروسته پیدا شوی بحران پای ته ورسیږي. په دې کانفرنس کې به د برونای، کمبودیا، انډونیشیا، لاوس، ملایشیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند او ویتنام استازي برخه اخلي. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر ویوین بالاکرشنن د ګولیا دوشنبه په ورځ پارلمان ته وویل د جنوبی ایشیا د هیوادونو سازمان په دې باور دی چې د میانمار یا برما حالات به د سیمې لپاره ناوړه نتیجې ولري او هوډ یې څرګند کړ چې سازمان یې په دې هیواد کې د حالاتو د عادي کېدو او آرامۍ لپاره مرسته کولای شي. شاغلی ویوین بالاکرشنن د میانمار پر ټولو ګوندونو غږ وکړ چې په هیواد کې په جمهوریت توګه د واک د لیږدولو په ګډون دی د سولیز سیاسي حل لپاره د ملي روغې جوړې لار خپل کړي. بالاکرشنن وایي دا کار هغه وخت پیلېدای شي چې د دې هیواد مشره آنګ سان سوچي، صدر وین مینټ او د دوی د حکومت نور د لوړې رتبې چارواکي سمدستي خوش کړل شي. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د جنوبی ایشیا د هیوادونو سازمان د خلکو په ضد د میانمار د امنیتي ځواکونو سرسخت اقدامات هم سخت اندېښمن کړی دی. په میانمار کې د 13 فروری میاشتې په لومړۍ نیټه پوځ د دې هیواد مشران ونیول او په دې هیواد کې پوځي واک اعلان کړ. له هغه راهیسې هلته احتجاجونه روان دي چې په وروستیو ورځو کې په تاوتریخوالي بدل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د میانمار په احتجاجونو کې تر اوسه 21 تنه وژل شوی دي چې وایي په دوی کې یوازې 13 تنه د تیر یک شنبه یا اتوار په ورځ وژل شوی چې وایي دا تر ټولو خونړی ورځ و. د میانمار په تر ټولو لوی یانګون شار کې د تیر یک شنبه یا اتوار د احتجاجونو آینه شاهدان وایي پولیسو پر خلکو اوشکې بهاونکې ګیس دربړ ګولې او بور غورځولي او وایي کله کله ور باندې ډزې هم کړې دي. په رسنوي کې خبرې شوی ویډیوګانې شي چې احتجاج کوونکي د احتجاج لځای ځینې زخمي کسان کشوي او خوندي ځایونو ته وړي. ریپورټونه وایي چې د میانمار په نورو شهرونو کې هم پولیسو هڅه کړې چې د احتجاجونو مخه ونیسي، خو وایي پر دې هرڅه خندونو برسېره نن د نهه یا سه شنبه په ورځ هم بیا سلګونه احتجاج کوونکي سړکونو ته راوتلي او د پوځي واکمنۍ په ضد یې شعارونه ورکړي دي. د میانمار پوځ ورسته له هغه کودتا وکړه چې وایي د تیر کال په نومبر کې په سویو انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي چې پکې آنګ سان سوچي بریالي شوی و، خو پوز د هغې له کامیابۍ انکار کړی او په ضد یې کودتا کړې وه. د میانمار د انتخاباتو کمیشن د پوز دغه دعوه رد کړې چې ګواکې په ټاکنو کې درغلې شوې دي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، واشنگټن.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې د ضلع او تحصیلونو په کچه د صحت مرکزونو کې د ناروغانو ته درملنې په لړ کې سہولتونو ورکولو د سارنې عمل پیل کړی دی. د صحت محکمه وایي چې د صحت سارنې نظام یا هیلث مانیټرینګ سیستم په مرسته سره به نه یوازې په پختونخوا ولې په قبایلي ضلعو کې په روغتونونو او نورو صحت مرکزونو کې ناروغانو ته ورپېښې ستونزې په ګوته کوي او یا د محکمه به د هوارولو لپاره خپلې هڅې کوي.
خیبر پختونخوا صحت محکمه په ټوله صوبه او خصوصي توګه په پخوانی قبایلی سیمه کې د روغتیا نظام ښکولو لپاره د صحت څارنې نظام یا هیلث مانیټرینګ سیستم پیل کړی چې په سرکاري صحت مرکزونو کې ناروغانو ته ورپېښې ستونزې حل کړلای شي. د دغه نظام تر مخه به په ضلعو او تحصیلونو په کچ په روغتونونو او نورو وړو وړو صحت مرکزونو کې د سہولتونو په اړه ناروغانو نه پوښتنې کولای شي. د سرکاري روغتون یو ډاکټر سعود مسید وی وی ډی وتوای په لرو پرتو سیمو صحت مرکزونو کې کمی لري کولو لپاره باید په دغو مرکزونو باندې ډیر نږدې نظر اوساتلای شي.
اول خبر تاسو چې اول کوم تاسو کو کنه چې د نظام د وجنه بس انج راشي کنه په خپل ځو ويم چې د نظام خبره کیږي دا چې کوم ترتیب دی دا ډیر خپل او ډیر ښه نظام دی ښه ترتیب راوستي دی. د دې یو فائدہ دا د چیکن بیلنس چې هم وتوایو چې د ډاکټرانو حاضری دغه کول چې ډاکټر حاضری همیشه موجودی په خپل غ باندې پوسټ باندې کوم پیرامیډیکل سټاف دی هغه موجودی اوورال دا نظام ډیر ښه نظام دی.
په ډان ورسپاړه کې خپور شوی خبر کې ویلې شوی د صحت څارنې نظام په برخه کې کارکون کې تنان به پا په پښتونخوا سیمو کې په روغتونونو کې کمی او ناروغانو ته درملنه کې مشکل په اړه یو جامع رپورت تیاروي. په دغه خبر کې ویلې شوې د صحت محکمې چارواکي غواړي چې په خصوصي توګه قبایلي سیمه کې د روغتیا نظام کې خوالای راوستلی شي. د صحت محکمې مشر یا ډایرکټر جنرال ډاکټر نیاز محمد ویو ویډیو ته ویل د هیلت مانیټرینګ سیستم سره به په قبایلي سیمو په روغتونونو کې د ډاکټرانو د دوی حاضري باوري کولو دوایانې او نور سهولتونه یقیني کړلای شي.
فائدہ تو ہے ایک دم تو شاید آپ کو اتنی اچھی
فائدہ ہوئی اس کا دے خو یو دم با تاسوتا داسی ډیر بدن په نظر رانشی ولی چې دا هرڅ وخت غواړي او بیا خقیږي په دوه درې یا څلور میاشتو کې به لګو ډیر بدلون راځي. بل خبره دا ده چې په روغتونونو باندې نظر ساتنې ولا تنان هر ورځ نه ولی څو ورځې پس یا په لس ورځو کې یو ځل به صحت مرکز ته چکر ور لګوي او په هغه ورځ کې څوک نه وو په مرکز کې نو د هغې ورځې تنخوا به ترې نه کټ کیږي. ډاکټر نیاز محمد وای په پیښور او نورو سیمو کې غټو روغتونونو باندې بوج او د ناروغانو ګڼه ګوڼه کمیدو د پاره د صحت څارنې نظام یا هیلت مانیټرینګ سیستم یو مهم کردار لوبولی شي. د صحت چارو پوهان وایي د صحت څارنې نظام یا هیلت مانیټرینګ سیستم په مرسته سره باید په قبایلي سیمو کې بند صحت مرکزونه خلاص کړلی شي او پکې د سهولتونو کمای په ګوته کړلی شي. فرید چینواری، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی بین الاقوامی عدالت په یوګنډا کې د پخوانی مزاحمتي فوج یعنی د لارډ ریزیسټنس آرمی یا د ایل آر اے کمانډر ډومینیک اونګوین د انسانیت خلاف او د جنگی جرمونو مجرم ګرځولې ده. اونګوین د ایل آر اے لومړی غړی دی چې عدالت ته پیش شوی دی. دے دا انسانیت خلاف او دا جنگی جرمونو پا بابلا دا اویو جرمونو زینی دا یوش پیوتو جرمونو صداوار گرزولے شوے دے. دا دی جرمونو تعلق پا یوگینڈا کے پا کال 2003 او پا کال 2004 کے دا یوگینڈا دا بیکورا شو خلقو پا سلورو کیمپونو شو حملو سردے. پدباندی یو شمیر جنگی جرمونا او دا انسانیت خلاف جرمونا ثابت شوی دی چې پکې د قتل، تشدد، د غلامانو په شان د خلکو د بندیوان ساتلو، د پنځلس سکالو نه د کم عمر د الکانو د فوج د پاره د جبري برتی کولو، په مخالفینو د ویرو ترهو تیرولو، جنکو سره په زبردستۍ سره د ودونو کولو، د شرمونو اړولو او په نیولې شوو خلو په زور د بچو راوړو غونډې جرمونه شامل دي. د جرایمو د مقدمو سماعت کوونکی عدالت د خلو په زور بچو راوړو ته د مجبورولو په سر پړون بیزل څوک مجرم ګرځولې دی. اونګ وینتا او رولیشمی ټولی صداګانې به وروستو څه تاریخ نه شروع کیږي او کېدای شي چې دته عمر قید سزا ورکړی شي. امریکی د انسانیت خلاف او د جنگی جرمونو په سر د اونګ وین په مجرم ګرځول خوشحالي ښکاره کړې ده. د خارجه چارو د محکمې ترجمان نیټ پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې د ایلارې لخوا د شوو ظلمونو په جواب کې دا سزاګانی د انصاف او احتساب په لوري یو ډیر اهم اقدام دی. موږ امید کوو چې د عدالت په دې فیصله به د ایلارې د لاسا یوګینډا کې د دپلې شوو ډیرو خلکو زړونه جوړ شوي وي. امریکې په کال 2015 کې د اونګوین په خپل خوخه سلامي کېدو کې او د جرایمو د مخنیوي بین الاقوامی عدالت ته په اواله کولو کې لویه منډه کړې ده. د خارجه چارو ویان نیټ پرایس خپل بیان کې دا هم ویلي دي بېشکه چې موږ به د جرایمو د مقدمو د سماعت کوونکي بین الاقوامی عدالت په کارګزارۍ کې د اهمو اصلاحاتو غوښتنه جاری ساتو، خو په دې خوشاله یو چې عدالت اونګوین له د خپلو کړو سزا ورکا. د خارجه چارو ویان نیټ پرایز د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي موږ امید کوو چې د اونګوین د سزاوار ګرځولو نه به د یوګینډا خلکو ته معلومه شوي وي چې په دوی باندې چې چا چا هم ظلمونه کړي دي دوی به ایسارولی شي، دوی به انصاف ته وړاندې کولی شي او په یوګینډا کې د شر فساد د عملیاتو تر ډېرې مودې پورې د جاري ساتلو د الارې د بوګنوونکو کارونو د تګلارې به د سره نوغې وستې شي. امریکې د الارې د مشر د جوزف کونی په حقله د داسې معلوماتو په ورکولو د $500,000 انعام په ځای ساتلی دی، د کومو تر مخه چې د جوزف کاونی نیول ممکن شي. که چاته د ده په باب لس معلومات وي نو د WCRP@state.gov په ایمیل پته دی اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.